السلام علیکم او بیا مهم سهار نیک مرغه په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې تاسې د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي نن د دوشنبه ورځ ده د لیندیا قوس شپږمه د نومبر میاشتې 28مه په دې خبرونه کې 2:19 پروګرامونه خبريږي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینی راپورونه هم خبرو اورئ چې د طالبانو د کورونا چارو سرپرست وزیر د پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج پر موضوع انتقاد کړی په پایل کې خبرونه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتی ډیالوګ د ولسمې دورې کوربه دی د دې غونډې یو تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داوود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 150 کسان په دې غونډه کې برخه اخلي د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک للارې 268 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي بختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کډشولیږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنیدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې دا خبر ورکړی بختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1028 کورنۍ چې 1040 کسان کیږي په یو کمپ کې ثبت او بایومیټریکس ول د طالبانو چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ له پاکستانه 970 کورنۍ اخراج کړی سوي دي پاکستان د نومبر میاشتې لومړۍ د بې اسناد افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې ده د طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان له پاکستانه اخراج کړی سوي دي په کندهار کې د اوبو رسولو د یو لوی کانال د پروژې د فایل خبر ورکول سوی دی د دې پروژې په بشپړېدو سره به 1000 کورنۍ د څښاک پاکې اوبه ولري د طالبانو د مالی وزارت په اعلامیه کې چې پرون یکشنبه رسنیو ته لیږل سوی راغلی چې پر دې پروژې څه باندې 415 میلیونه افغانۍ لګښت راځي د اعلامیې له مخې دا لوی کانال 111 کیلومتر اوږدوالی لري د طالبانو د مالی وزیر او د شاري اوبو رسولو د دولتي شرکت عمومي مدیر په کندهار ښار کې د دغه لوی کانال د کار پرانیسته کړې ده د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل چې مونږ د هغو 15 افغان لوبغاړو د ساتلو اعلان کړی چې په مخکنی دور کې هلته مسابقه کوله راشد خان او نور احمد لکنوان به د ګجرات ټایټنز په ټیم کې پاتې شي رحمن الله ګربز به په کلکتا نایت رایډرز نوین الحق په لکنو سوپر جاینټ او فضل حق فاروقی هم په سن رایزرز حیدرآباد ټیم کې ولوبېږي د آی پی ایل ټیمونو پرون یکشنبه د راتلونکي دور لپاره پاتې کیدونکي لوبغاړي اعلان کړي او همې ځینې لوبغاړي آزاد خرڅلاو ته یشي د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هیله شولې چې د 2023 د کال په آی پی ایل کې به ځینې نور لوبغاړي لکه عظمت الله عمرزی هم واخیستل سي د 2023 د کال د آی پی ایل سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ د مارچ له 23 د مې تر 29 دوام کوي راشد خان او محمد نبی د افغانستان لومړني لوبغاړي و چې د آی پی ایل په ټیمونو کې ولوبېدل او ورو د نورو افغان لوبغاړو لپاره هم د کرکټ په دغه معتبر تجارتي لیګ کې د لوبېدو چانس برابر سو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون د یرغمل سویو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله سوه د حماس ډلې لخوا ولس یرغمل سوي کسان خوشې سول چې څوارلس د اسرائیل او یو د امریکا وګړی دی ویل سوي په بدل کې اسرائیل 9 تنه فلسطینی بندیان خوشې کړل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن هیله شولې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند به چې نن یې وروستۍ ورځ ده وغځول سي بایډن ویلي په خوشو سو کسانو کې یو څلور کلن انجلۍ هم شامل ده چې مور او پلار یې د اکتوبر میاشتې پر 1مه د حماس افراطي ډلې په حمله کې وژل سوي وو حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل په برید سره د راپورونو له مخې 1200 کسان وژلي وو او 240 کسان یرغمل کړي وو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینه دمشق نړیوال هوایي ډګر وشتل سوی او فعالیت یې ورټکنې کړی دی لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر 1مه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوې اسرائیل د سوریې د پلازمینه دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه وشتلي دي سانا دولتي اجنس دی وچارواکی چې نمونه د خپل سوي په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل د ګولان غونډیو له لوري میزایل وشتلی چې د دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دمشق د مربوطاتو نورې ساحې وشتلی دي. دا اجنس پوینا په دغو حملو کې مالی زیانونه اوښتي خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا حملې وروسته له هغې وسوې چې له دې هوایي ډګره الوتنې بیرته پیل سوي وي. تر دې څو ساعته مخکې هم د اسرائیل د یوې بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریې د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي. ستاسو هرکلی کوو ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو د کورونوی چارو سرپرست له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی غزنی ته په یو سفر کې پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسأله ژغیدلې. بل خو د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان هم د پاکستان ضد توندې څرګندونې کړې چې له څو ورځو په خواله رسنیو کې لاس پلاس کیږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو خبرګونونه پارولې چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر کې ګړه وه دا چې ګړه په داسې بدې باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیان وو خو پاکستان بیا د ده په خبره څو کاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر روانو د پاکستان دفاع هم بلل د اسلام لنګي هم بلل او نن بیا مهاجر ستافر وطن زیاته مهاجر کله ستافر وطن پروتو پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا په پخواچه کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتنو سیمه ده یا په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د په خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توند سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځمانې جاری وینو ماحول داري چې دا د مستقبل لپاره هم خنه دی. پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د الیکو لپاره سراج الدین حقانی بیان دی ته ګورم چې یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګور دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خونه لګي خو ځنې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړې شي.
د راپورونو لمخې پاکستان تر دې دمه سبان دي څلور لکه افغانان لخپلی خاورې استلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو پریکړه په طالبانو د فشار دراوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تاریخ طالبان پاکستان لملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینی اندېښمنونکي پایلې رامنځته کړي.
د طالبانو د کورونوی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی د طالبانو په لوړپوړو چارواکو کې له هغو خلکو بلل کېدی چې ګواکې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. د چارو شنونکي سمی یوسفزای چې د طالبانو د جوړښت او مشرانو په اړه معلومات لري وایي چې شرایطو ته په کتو لوړ پوړي طالب چارواکي اړ شوي چې د هېواد د نویو ګټو پر اساس ویناوې وکړي او سیاستونه تنظیم کړي. هغه صفي الله ستانکزي ته وویل
حقیقت دا ده چې کله هم د افغانستان په واک کې څوک راشي که هغه جهادي ګوندونه وي یا ډیموکراتیک ګوندونه وي یا کمونیستي ګوندونه وي یا جهادي وي یا طالبي وي هغوی بیا د پاکستان د هغه نفوذ نه راوځي. هغوی بیا مجبور دي چې د افغانستان د خلکو د نظریاتو مطابق د پاکستان په اړه باندې فکر وکړي. دا خو یو مسلم حقیقت ده چې افغانستان دننه د افغانانو په منځ کې پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر موجود ده او بلکې د 45 کال چې په افغانستان کې څه پېښ شوي دي هغه د پاکستان د مداخلو محصول ګڼي. نو طبعا طالبان مشران هم د افغان کډوالو په اړه باندې د ډیورن لاین په اړه باندې یا د پاکستان له طرفه چې کوم الزامونه لګول کیږي د هغو په اړه باندې د خلکو د افغانانو د احساساتو ترجمانی به کوي او هغه سه به پاکستان په اړه باندې جواب ورکوي. نو دا کوم مشران چې خبرې کوي د طالبانو کداغه موین د اوسوسې خبري راوتلې دي او یا کورنیو چارو وزیر خلیفہ صاحب دا یا تر دې وړاندې اباستانگزی یا ملا د دفاع وزیر ملا یعقوب یا نورو کسانو خبري کړې دي. طبعا خورا احساساتو سره د افغانستان د خلکو لخوا استقبال شوې دي. نو دغه استقبال د پکتو سره هیڅوک اوس د فکر هم نشي کوي چې حتی کپو پټه پاکستان ته نرم دریز لري خو په ښکارا حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي چې بیا اور باندې د پاکستانی توپ ټاپه ونه لګيږي. نو زه فکر کوم چې دغه مشران د عوامي فشار د خلکو د فشار لاندې دي او باید د غوی د شعار مطابق د پاکستان په اړه باندې خبري وکړي او تبان څومره چې پاکستان په اړه باندې دوی قوي او جدي او لقهره ډک عکس العمل خي عمره په افغانستان کې دنه استقبال کوي.
یوسف زای صاحب دغه حالات چې اوس رامنځته شوی دي د طالب چارواکو د تند سرګندونې او بیا د پاکستان عکس العملونه او کارونه بلاخره څه به پیهیږي په اړیکو کې د اړیکو راتلونکي تاسو څنګه بولئ؟
تاسو ګورئ په تیرو شلو کلونو کې افغان جمهوری حکومت د پاکستان همدغه ډول غوښتنې لرلې خو هغوی په صبر او حوصله او زغم باندې شل کاله تر هغه لمحې چې حکومت یې د لاسه ورکړو هم دومره جدي پاکستان پر ضد نه غږېدل. څومره چې اوس طالبان د ټي ټي پي په اړه باندې پاکستان حکومت غږېږي یا په افغانستان باندې طالبانو باندې تورونه پوري کوي دا په دې معنی ده چې پاکستان یا خو دا فکر کوي چې افغانستان کې یو مشروع حکومت نشته، نړیوالې ټولنې په رسمیت نه پیژني یا د دوی په اصطلاح په اقتصادي لحاظ یو کمزورې حکومت ته نو دوی تر فشار لاندې راولي. خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ خو حکومت کمزور ده خو د افغانانو د احساساتو مطابق پاکستان ته جواب ورکوي. د ټي ټي پي په مسله باندې هم موقف ډیر سخت ده، د پاکستان د امیدونو برخلاف ده. دا موقف دواړو طرفونو نه د هرې ورځې په تیرېدو هغه نور هم یعنی په کې اختلاف زیاتیږي. طبعا اوس ټي ټي پي په اړه باندې طالبانو داسې یو دریځ نیولی ده چې د 3 میلیونو یا 3 میلیون افغانانو کډوالو د ټي ټي پي په مسله کې یو ډول د پاکستان هغه غوښتنو ته ډیر داسې توجه ونه کړله او په بله معنا چې د ټي ټي پي حمایت ته دوام ورکو. نو دا په دې معنا ده چې افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ترنګلتیا طرف ته ځي. پاکستان هم د مصلحت پسندۍ په ځای باندې یو جذباتي عکس العمل وښودو د دومره افغانانو وستل تبان په طالبانو باندې فشار اچوي. ظاهره خبره ده چې دغه فشار په مقابل کې به دوی د پاکستان د حکومت دغه کړنه چې په ډیر جابرانه ډول باندې افغان کډوال په دې سخته هوا کې افغانستان ته د بے سر و سامانی په حالت کې استوي دغه په مقابل کې به دغه طرف نه هم عکس العملونه راځي.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسف زایو له ازادي رادیو سره په خبرو کې
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیست کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نو خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ 40 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 14 15.
نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیرغه میرمنې چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداري تګدي شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خامو موادو پسې لاړ شي. هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار له زیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو، لاس په وینو چې دا ټوټه مضبوطه نه ده، ما ټول زحمت مستلای وي او هغه مشتری به تر اترات کی چې ولا داسې ده. یا مثلا په ورځو ته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کړه ته خودلی و. په خو چې مونږ په خپل تلونه ولایت نو هلته به مو هر شی په خپل خوښونه موټر بمبارول راتللو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان سموي.
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت په خپل کار کې د پرمختګ په موخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پاخه شوي وطني خواړه غڅه وچه دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته یې د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړی دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په نندارتون کې ننداري ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلې نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه وو باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي. د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، ځکه چې ټول ښځې راغلې دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهنالات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول هغه لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه قالینه او مثلا کالی او داسې خبرې دي.
بله، له ځان راتوه تا خپل په دین اندارتون کې کوم توکي ننداري ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دا مونږه د لاسو د سیفتي کوونه مونږه هغه جوړو، کور ډیزاین کوو، لکه توشکې، پردی، دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول بدل سوي ټکي دي، نو مونږه چې دا هم دغه پردی او دغه شان ټول، یعنی د کور ډیزاین دا مونږه چې نندارتون ته معمولا وړاندې کوو.
بله، که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین له کوم شیانو جوړوي، مواد له کومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه ټکي سي دي په کندوز کې ودل کېږي، هلته ښځې وو بیا وشکه دي. کور ډیزاین مثلا ګیلان چې دا هغه خاص اوپ لري، یعنی خاص ټوټي دي چې ودل کېږي، تارونه لکه هغه دي پلان دي او پلان ودل کېږي، هغه نه موږ ګیلان جوړو. نور بیا توشه کې پوشتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټي دي چې وشکه جوړو، او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغه سي نور شیان وشکه جوړيږي لکه پرده او دا ټول ډیزاین نه موږ پخپل کوو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې یوازې لاړې سي؟
نه، زه پخپل ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي. کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شاید موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که نه.
بله،
او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، خوب دل سوی وی او د سه تخته بدل سوی وی دلته چې راځي هغه لک سست وی مثلا رنگ تغیرات وی مشتری هغه رنگ په هکس کې خوښ کی چې دلته اصل ټوټه راځي رنگ لک متفاوت وی معمولا ټلیفون هغه اصلي رنگ نه راکوي کنه لک تفاوت پکې راځي بیا د سه کو چې د صرافی له طریقه هغه تمنګ پیسې لګو مونږ بیا د صرافی چارجز هم راځي او ټیکا چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي ځکه چې اوس د سالنګ لار هم څه ده خراب ده ډېر نو وخت هم راته رسیږي کرایه هم ډېریږي روان.
بله تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لری لارې څخه اجناس راغواړي چې غواړي هغه بیا نوي کنه دې کار څومره تاوان سره مخ کړي
کله چې مونږ په خپله ټوټه ولګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپله وینو ګورو لاس دیونه چې دا ټوټه مضبوطه نه ده نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر اترات کیچ ولا داسې ده یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلی وه په خو چې مونږ په خپله تللو ولایت نو هلته به مهار شي په خپله خوښونه موټر به هم برول ده تللو نو اوس چې ده دغسې مشکلات شته دي بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي یا ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داسې مشکلات شته ما یا ورور کړی ده چې هغه کار کوي نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر ده د مثلا په ټلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته ودل سوې ده او دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه د تا نه ټوټې ودل کېږي د تا ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل سوې نه وي ښه تار نه استفاده نه یوسوي بیا پات ورکوي یعنې توشک ده توشک خو سړی کېني جګېږي که نه ته که پشتې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه کړو ځکه تا خو د لاس وبدل سوي دي ماشیني ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دوه مصرف مې مور باندې وکړو دونه وخت هم پې ولګېدو کور مې خپل زړه تعظیم کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته داره ته وایي چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل څومره عاید هم درلود څومره ګټه هم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کرا غلای
په خلاص یو خو خلک د څه وچ ټول وازي فدار وو پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شی چې خو خیدا غو به یخصه کناري نه بم او شی چې خو خیدا غو به یخصه لا و سودا د څه چې پیسې نه لني مشکلات ده مثلا د تم زرا او خزي رازي ګوري ولا کاش کې پیسې د لوده د شې مخ خوښه ولا یخصه بم و س د خز الله سي د ناري نه ته هغه دي
بنده
ناري نه ته بنده نو مجبور ده چې هغه پیسې ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلی نه یې اخلي که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم سوي دي بل ډېری وم بېکار سوي دي سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالت چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلئ یعنې مشکلات ډېر خلک کې نه څه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي نه شي کولی چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا شانی ما مخامخ دلته سترانګ فروټ یو شاید اسی مثلا د دې میوونه جوړ سوی دي نو دلته یو جل کوي د ناس خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغه څه فائدې لري داسې مثلا خو خواړه دي یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلکو وایي چې مونږ هغه دي خواړه ته مونږ پیسې نه لرو داسې شاون څه کله پیسې لرو چې وایي خلک
داسې ناری نه اوس نه راځي نن درته ته نس کولای چې راځي دي تاسو په کار څومره تاثیر کړی یعنی په خو به هم یو څه اخیستل مګر اوس هغه دوی نه پریدي اجازه نه لري دې څومره تاسو کار خراب کړی
اول خو خزي یوازې نه پریدي چې راسي خلک داریږي نو ناري نه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې به درځي شاته ودرېږي نیم ساعت کې خدانو مجنون ورسره کوم سی کتلای
تاسو خو خپل خواري کوي مثلا خام مواد له ولایت راټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي تو شاکې او د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ولته نه خرچيږي تاسو راتلونکي پلان به څه وي څه کوي د خپل کار دی بهبود لپاره
دغه حالات ورځ تر ورځ مثلا خرابيږي دا خلق بیخی دیکار با نزله سی سور کره نه لکه ما چه زحمت ویستو دونه چه مالا ولده نماشگاه دیرلی نماشگاه ده او دلتا بخ خلق رازی دیدن بکبی مشتریان برا پیدا کهو خود دلتا چه مو کتل نویس خبرم نوادی حالاتو دیل برس ناری نه نرازی او ناری نه چه پخور مثلا موتر بای راو خپل خیزی بم که نوالا خپل گرزیده مثلا خیزی بم مختلا گرزیده ویستو مثلا کرن ناری نه خپل خیزی رام ری خود رازی شتا نکینه کنه انتظار نمو باسی دروس هم دوستان رو تزن ویسی ناری نه تجازه که ورکوی مونگ خپل ساری هم توشی مونگ راو ریال تا کنه مونگ خواه مسی نپریدی چی آوازی مونگ راسو دادی ناری نه نپری خودن ویسو مشاره هم بیخی کم کردی
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نن درتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپل بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است. خانه کرایی ماهانه 8000 کرایه
میتم. اقتصادی ستونزې می ډیری زیاتې دي. زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم، درې ماشومان لرم، د کورنۍ لګښت زما لغاړې دی. د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون درغلم سهار تر بیکا دلته ناسته یم. د لسو افغانیو سودا هم نشم خرڅوی. په لومړۍ ورځ مې درې ماشومان هم راوستلي وو، په تنګ شول ژړل یې چې کور ته لاړم، لور مې ناروغه شوه. اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم، زه بیا دلته راځم، خو بې ګټې څه وکړم؟ چاره نشته، نس ډوډۍ او تنکالي غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې وه، اوس یې له هغه ځایه منفک کړم. مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم، دا هم اوس څوک نه رانه اخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوي وای. اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده، بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي، که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوي دي. هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او میرمنې چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنیو د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوندی یا مثلا پلاری. انساني حقوقو له اړخه باید ووایم چې د یو کشر د یو انساني قشر له کاره لري کول دا په اقتصاد باندې ډېر منفي اغېز لرلی شي. فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفي تاثیرات لري. که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپله دندې نه لرې کېږي، لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې له لاسه ورکوي، دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کېږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالانې وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اړه مرکه کړې. نوموړي په پیل کې د نندارتون پارزخت خبری کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزش په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو د هغه د ارزش ده، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپله خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنې خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندرتونونه ډیر مفید تمام شوی دی او ډیر مفید دی هم او داسې نندرتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي، یعنی خلک هغه پاک لري چې معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کوم استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولای شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې، دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي، دا خپله یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې میرمنې له زده کړې او کار او هر څه من اسولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرولې دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندارې ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهوو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړې کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بس په دې هکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو وږي تږي هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه عقله، دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقال کوي، صادرات و واردات کوي، هغه چې را نشي و نه ویني، پرتله یې نه کوي د بازار د نرخونو سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کوي، هغه څنګه پوه شي چې دا را نشي؟ څنګه یې را نیسي؟ په پټو سترګو معامله کیږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کیږي، نه په پټو سترګو سودا کیږي، هیڅ امکان نه لري. دا د یولنو متل ده، وایي د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورباندې واچوي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسي، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوند ته بیرته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بالاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم پابندې دروي. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطحه پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطحه په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوی د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه یې کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله، نندارتون ته راغلی میرمنې وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سی و، په هماغه ډول باندې دوی نندارتون ته راغلی دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلی، دوی ته د کار زمینه کمه مسایده ده. دا ښځې ګیله لري، وایي په کورنۍ کې د کور کرایه ورلغاړې ده، د بچو ډوډۍ ورلغاړې ده، خپل ناس ډوډۍ ورنه غواړي، تن کالای ورنه غواړي، او دوی نه پرېږدي دوی مخه نیسي. په دې ډول چې نندارتون هم دوی دایر کا مصرف وکړي، هغه وسایل ټول راوړي، بیا دغه رقم پابندي بندی پی لگیگی. تاسو چه فکر کوئی؟ آکم نظام پدی پویگی نه او کاسی خلق زوروی؟
در خوب کل که اسی زورونه ده. که زورونه نی آکم نظام پدی بندی پویگی چه افغانستان کی تلور لسی زرائی سا جگره روانه ده او داسی کورنه و داسی فامیلان مون لرو چه هاگوی نارینا نلری. در کورنه نفقه راورون که یو خزه ده. پدی بندی حاکم نظام خسر خلاص ده. که ما مر کرای که تا مر کرای که جمهوریت مر کرای که امارات مر کرای که مجاهدین مر کرای که شوروی مر کرای خو ایمان نارینه مر کرای دراته اوس زه نارینه په کور کې نه لرم نو زه څه وکړم زه اسمان ته خوله وازه ونیسم تیره تراکه یې مهرباني وکړه دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده داسې څه دې کړی ده دا یې تا په لاس کې نه ده دا څه د دې قدرت نه لرې ته پیغمبر نه یې تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې او نه ته دومره لرې چې نه لرې نو پرېږده چې ښځه کار وکړي زحمت وباسي دغه زورونه بند کړي په لاس د خدای هغه پرېږدئ چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومانو ته ډوډۍ باید ورکړي هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزه کوې لکه ورته وایه چې حجاب مراد کړه هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې هېڅ فرصت هم خپله نهشې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګوې قیدات ورته وزه کوې دا خو اسې زورونه ده د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخ سولې ټول نړۍ کې اوس د افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حق حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق کې تر پښو لاندې کړی ده
بالې میرمنې زه یې په آخر کې که دا راته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي
تاسې هېڅ وخت یوازې نه یاستئ او تاسې باید هېر نه کړئ چې خدای سته الهي نظام سته الله پاک ټول ویني په دې شکر ده موږ ټول مسلمانان یو باور او یقین لرو هېڅ شپه شپه نه پاتې کېږي بالاخره سهار کېږي او همیشه وایي زمستان مې ګذره تر ایسیایي به زغال میمنت دا ژمی به هم تېر سي دا خواري شپې ورځې به هم تېر سي بېرته به پسرلی سي بېرته به اوړی سي بېرته به موږ تاسې لاس پښې خلاصې خپل کار به وکړو خپل ژوند زندگی به سره جوړ کړو خپل تعلیم به وکړو فقط ناهیلي مه پاتې کېږئ ناامیدي کفر ده ناامیده کېږئ مه ناهیلي کېږئ مه او هېڅ وخت آرام مه کېنئ د خوځښت په حالت کې اوسېږئ کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي دا هېڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راویستی ده بس قرار ورته کینو نه په کېناستلو باندې نه کېږي خورمې خوځښت کوه حرکت دي که په وسه نه ده په قدرت نه ده ته خوځښت وکړه زه خوځښت کوم بل خوځښت کوي بل خوځښت کوي دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي او بالاخره به سهار شي او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو نو باید ناامیده نه شو
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
همچنان قربان مسم ښه وخت نه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام او ورځ مو بخیر درسی ساعت ته ښه راغلاست نن په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې
د الکترونونو ترتیب او د دوري عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوري سیستم یا پیریډیک سیستم آف د ایلیمنټس وایي. د عناصر دوري سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دوري قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوري سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوري سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1969 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومېدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړي وو. په عناصرو دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا یې طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کېږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوې اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه منصور په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. دا عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سعودي دغه یو مایل خط کتار دی، د فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میټرلوټ په نامه سره یادیږي چې دا په قسم ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هغه په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډي بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دغه دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسولون د الکترونی جوړښت دی وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرونو الکترونی د انرژي شکته سیوی نیولی شکته نیولی دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تاله کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي، دا سپور بیتال کې ټکسوي دي. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کینی خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پور بیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکاو جهت شکل سره ټکر دي، کله چې دوه اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خانی ټکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین د ناو د نیون د لاستی چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش یې شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو خوشه، یعنی د ال شل لري، له نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د منځلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونی جوړش یې لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دی.
خونکی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې. د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د سرعت حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د ایشتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن خپرېدل انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سرعت خپل سریخ خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنایټ چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې څنګه انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه ترکیب مهم خوا تنفس وکړي. د عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بیلګې په ټول د حیوانات انسانانو پوست د نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پردې څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي. چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسئله کې چې ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کېښودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي. دا رنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک دي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کېښودل شي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیټ یا کښته دی. د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دا رنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز چوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دی د محلولونه هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له درې لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموټیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی یاست. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس.
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو چې الیسایکلیک مرکبات هغه کرنیز سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یا یوه برخه غیر مشبو ده. لرکې کپله په خپلو کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاو کیمیاوي فعالیت کې خپل اړوندو الیفاټیکو مرکبات ته ورته دي. نو له همدې کپله د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک الکلي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه دي چې د کاربن د اټومونو د کړي په څیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوکسان او همدارنګ سایکلوهیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ ځلي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور ځلي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوکسان، سایکلوهیپټان، سایکلوکتان او همدارنګ کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربن اټومونو لري. آی ټي نورمل کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځني کړي یې د اتو څخه تر دولسو پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې د دولسو څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا بد ان الکان درې ځلې سطحي جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپېته درجې ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنډ په کال 1928 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسواسون په 1928 میلادي کال د چست سره استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سټور سره دی. همدارنګه سایکلوپروپان څنګه کیا وای چې سایکلوپروپان یو غاز دی چې د شیدو ټک په درې درجه د سانتیګریډ دی. من په درجه د درجه د سانتیګریډ دی او د کوي په هوښ کوون کې مواد په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډیر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګلو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دی. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونو الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالې دي. همدارنګه ډاینونو نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربن او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربن ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه دولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د سي ان دوه ایچ ان دوه سی ان ایچ دوه ان دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. د دې دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری یا د پومومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت وایي سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف خوا کې د زیډ او یا هم سیز او که موضع دواړو خوا ته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نوم ایښودنه ده چې د ایپاک په طریقه سره یې نوم ایښودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنځیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوس زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کېږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي، او دوه کونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نوم ایښودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یوه دوه ګونې اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د کولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. اپوکریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی د اړونده زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي، چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبوع مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایښودو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایعات دي. د الکینونو د ایزومیر د ایښودو ټکي ډېر سره یو سر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګه دي جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیې څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي، او په سنت کې کوچني الکین د قانون د تجزیې څخه لاسته راوړای شو، او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي، چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي، کومولر چې ډبل بانس دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ایچ ټو سي دوه ګونې اړیکه د کاربن همدارنګه دوه ګونې اړیکه د کاربن سي ایچ ټو او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانس دي همدارنګه ایزولیټډ ډبل بانس څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیک دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو میښودنه د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي، وایي په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي، او د مرکب د نوم د مخې لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټوډاین دي، دوه میټایل یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډایمیټایل یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون
د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسی ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسی ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ده ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.